دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوري دن کو نن د شورو یا چهارشنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جنوري میاشتې 8 نیټه زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دی ولنه غړې سلام پښتونخوا کې زما هارون بادشاہ سلامونه ومني په خبرونه کې د پنجاب د ملتان په جیل کې پر ترهګرای په تور پیژندل شو دوه کسانو ته د پانسۍ ورکول کېدو د پاکستان د پارلمان لخوا د هیواد په اساسي قانون کې د 20م بدلون لپاره د بل منظورېدو ور باندې د یو شمېر سیاسي ګوندونو د عکس العملونو د پښتنو سیاستوالو د یو پلاوي کابل ته د سفر او د کباري سیمو لپاره په پرمختیایي پروژو کې د شو درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان د سنټ د اقدام په اړه رپورټونه درته لرو. د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم دروو خو پیل د خبرونو نه کوو چې مجید بابر بیوان.
ستړي مشي سحر مو په خیر او ډومبه د مشال خبرونو سرټکی. نن سحر په ملتان کې د کلدم وسلوالې ډلې سپایي صحابه سره تعلق لرونکو دوه ترهګرو ته د پانسۍ سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم وایي په دې عدالتونو کې به د هغو وسلوالو پر ضد مقدمې چلول کیږي چې زموږ بچي وژني. تېر ماښام په ترکی کې یوه ښځینه ځانمرګي برید کوونکي یو پولیس والا وژلی دی. اوست مشال د خبرونو تفصیل. نن سهار د پنجاب صوبې ملتان خار په سنټرل لیر کې د ناقانونه ګرځول شوې تنظیمونو دوه کسانو ته پانسۍ ورکړې شوې ده. پاکستان سرکاري رسنو تر مخه علي محمد عرف شیشناګ او غلام شبیر عرف ډاکټر ته سهار تقریبا 5:30 بجې پانسۍ ورکړې شوه. علي احمد عرف شیشناګ په کال 1997 کې په یو مذهبي تنازع کې درې کسان وژلي وو او غلام شبیر عرف ډاکټر د خانیوال ډي اس پي او ډرایور یې وژلی وو. په دې موقع د سنټرل جیل سیکیورټي انتظامات سخت کړي شوي وو او د پوز او د ایلیټ فورس اهلکاران هم ولاړو. د پاکستان ایوانی بالا یا سینټ او ایوانی زیری یا قامی اسمبلی د دغه هیواد پایین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي چې پرې د ترهګري دو کړنو شک وي. د پارلمان په دواړو برخو کې تېر ورځ د غایني ترامیم په متفقه توګه منظور کړل شول. دوه مذهبي ګوندونو جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي په دغه رای شماره کې برخه وانغسته. تمه کیږي چې روانه اونۍ به د غایني ترمیم د ولسمشر لخوا لاسلیک شي چې پس له هغې به قانون وګرځي. دا قانون به تر دوه کالو پورې نافذ العمل وي. تیره میاشت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې د دغو پوځي عدالتونو له امله به دا خبره یقیني شي چې په وحشتناک عملونو کې ککړ کسانو ته به د خپلو کړنو سزا ملاویږي. تېره ورځ سنټ کې د دغه ترمیمونو د منظورېدو نه پس ښاغلي شریف یو وار بیا په خپله وینا کې د وسلوالو پر ضد د کوټلي ګامونو اعاده وکړه. دیوای پوځي عدالتونو کې به د دغو مجرمانو مقدمې چلل کیږي. او کوم مجرمان؟ هغه مجرمان چې سخت دلی د ترهګر دي، هغه ترهګر چې زمونږ بچی وجني، چې زمونږ زنانه وجني، زمونږ ځوانان او سپین روبي وجني او زمونږ د پوز او پولیس سرتیری وجني. د وسلوالو پر ضد د پاکستان لخوا دا ډول ګامونه پس له هغې واغېستل شول چې په پیښور کې پاکستاني طالبانو د یو سکول د 122 ماشومانو په ګډون 155 کسان ووژل. په کراچۍ ښار کې تېره شپه نن سهار درې وسلوال او دو پولیس سرتیري وژل شوي دي. د سی آی ډي پولیسو افسر خورم وارس نن سهار مشال ایرو ته ویلي وژل شوي درې کسان وسلوال طالبان دي او دوی د ناردن بایپاس په سیمه کې تېره شپه د پولیسو سره په مبینه وسلواله مقابله کې وژل شوي. بله پیښه نن سهار د کراچۍ په سوراب ګوټ کې مخې ته راغلې ده. چارواکي وایي په دې پیښه کې نامعلومو وسلوالو دوه پولیس سرتیري په ډزو وژلي دي. تېره ورځ هم د کراچۍ په شیرپو کالونیا کې د رینجر ځواک دوه سرتیري د وسلوالو په ډزو وژل شوي ول. د اورغزو قبایلی سیمې انتظامی چارواکي وایي په اورغزو کې د کویلۍ په یو درنګ کې د یو پیښې له وجې درې مزدوران مړه شوي دي. د دوی په خبره دغه پیښه پرون سهار په ډولۍ سیمه کې شوې ده. یو انتظامی چارواکي مشال لیډیو ته وویل مزدوران په کار کې بوخت وو چې د درنګ ور باندې راوښویدو. د وویل د مړو راویستلو لپاره تر ناوخته پورې هڅې روانې وي. د مړو تعلق د سوات سیمې سره دی. ډولۍ سیمه د کوزي اورغزو ایجنسۍ په حدودو کې دی چېرته کې چې یو شمېر د کویلۍ درنګونه دي او دا ډول پیښې پکې وخت په وخت رامنځته کیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل واکمنۍ ډومبه سل ورځې تېره ورځ په داسې حال کې پوره کړې چې تر اوسه پورې د ملي یووالي د حکومت چیف اگزیکټیو عبدالله سره په هڅو کې دی چې خپله کابینه وټاکي. په کابینه کې د اعلی چارواکو د ټاکنې په سر تنازع هغه چیلنجونه دي چې د تیر سپتمبر په میاشت کې د ملي یووالي د حکومت د جوړولو د هغه معاملې نه پس چې په متنازع ټاکنو کې د درغلو د تورونو نه پس شوې وه ولسمشر اشرف غنی ورسره مخ دی. د دواړو امیدوارانو ترمنځ د شراکت اقتدار دغې معاملې که څه هم په دغه هېواد کې د خانه جنګ امکانات په شا کړل، خو دې موجوده ډیډ لاک په داسې حال کې د طالبانو د یاغیتوب د زیاتوالي ګواښونه رامنځته کړي دي چې د بهرنیو ځواکونو د ستنېدو نه پس د امنیت ټولې ذمواري افغان ځواکونو ته سپارل شوې ده. په بینکا کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور د دغه هیواد نه د وتو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو چودنو په تور سزا شوی و چې پکې د یو حکومتي وزیر په شمول 14 کسان وژلی شوي ول. د تایلند پولیس دغه کس چې ګورمیت سنگ نومیږي د دغه هیواد د ساحلي ښار پتایا یو سیاحتي سیمې د هغه کور نه ونیو چې دغه کس پکې په کرایه اخیستی و. هند ته د دغه سکھ کام پرسته 30 کلن کس د بدر کولو حکم تیره ورځ وشو. ګورمیت سنگ په 2004 کال کې د هند یو هغه زندان په داسې حال کې تښتیدلې و چې سخت امنیتي تدابیر پکې شوي وو. دغه مهال په هغه باندې په ممبئی ښار کې د هغه ځانمرګي چودنې مقدمه روانه وه چې پکې د هند پنجاب صوبې وزیر اعلی بینت سنگ هم وژلی شوی و. په 2002 کال کې ګورمیت سنگ او نورو 5 کسانو ته د هغه په غیر موجودګۍ کې د هند یو عدالت د عمر قید سزا اورولې وه. او وروستۍ خبر دا چې یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي د ترکی د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو په یوه څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژلی او بل یې ټپي کړی. دا برید د سیلانیانو په داسې سیمه کې شوی دی چې پکې د پخواني بیزانس امپراتورۍ د وختو صوفیا کلیسا، شین جومات او د سیسترن کلیسا هم واقع ده. پولیس وایي دې ښځې په خپل ځان تړلي چاودیدونکي مواد د پولیسو د څوکۍ مخې ته هغه وخت وچول چې د ګارډ لخوا د پولیسو دفتر ودانۍ ته ننوتو راوګرځول شوه. د ترکی وزیر اعظم احمد داود اوغلو وایي دا څرګندنه ده چې برید کوونکي له کومې ځانګړې ډلې سره تړاو درلودو، خو ده وویل چې په دې اړه یې د بشپړ پلټنو حکم کړی دی. د مشال خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. من سهار د پنجاب د ملتان خار په مرکزی جیل کې د ترهګرای په تور پیژندل شوی دوه کسان په دار وځړول شول. بلخو د پاکستان پارلمان پرون سه شنبه د دې هیواد په آئین کې د بدلون یو بل منظور کړ چې د ترهګرو پر ضد اقدام لپاره پوځي عدالتونو جوړولو ته لار هواروي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر په داسې حال کې چې د پارلمان دغه اقدام حمایت کوي وایي د پاکستان ریاست باید په خپلو تګلارو کې تغیر راولي. ټاکل شوی د پښتنو سیاستوالي او پلاوی سبات په کابل کې د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره وویني. په دغه پلاوی کې شامل د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د سیمې د امن کولو لپاره د پاکستان او افغانستان د ګډو هڅو ضرورت په ګوته کوي. او د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکو وایي خوراکي توکي او دوايان ورته په وخت نه رسیږي او بې یارو مددگار پراته دي.
رسنه په دې کې زی چې بیمارونو وشي قسم ته چې ولاته په کاټین امر سوي دي چې وړای نه سي ډاکټرو نه ستدای.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم درورو هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې د پنجاب په ملتان جیل کې نن سهار دوه د ترهګرای په تور پیژندل شو کسانو ته د 500 ورکول کېدو په اړه اوریدل. په دغه اړه نور معلومات اخلو. په اسلام آباد کې خپل خبریاله رابعه اکرم خان سره د ټلیفون په لیک راغلی. رابعه، تا ته ستړي مشي وایو او کراته وایي چې دغه کم دوه کسان څوک نمونه څو د کومو ترهګرو ډلو سره تړاو؟ مهرباني وکړه.
مانا ہرون صاحب، دا پنجاب صوبے خار ملتان پر سینٹرل جیل کے کالے دندن کی منت و کسان تنن سہر چدا کا پانسی ورکر شپدی کی علی احمد عرف شیشناگ او غلام شبیر عرف ڈاکٹر چدے ریدوار تو ورکر شوی دا. علی احمد عرف شیشناگ چدے اغب کارنول سوا اتنوی کی پا مذہبی تناسے کی دری خلق وشلی وو، او غلام شبیر عرف ڈاکٹر پکال ہم پکال نول سوا اتنوی کی دا خانیوال ڈی ایس پی او دا اغب ڈرائیور وی وچلی وو. هارون صاحب، د دې دواړو د رحم اپیلونه چې دي هغه د مختلف عدالتونو چې دي هغه رد شوي وو. بیا صدر ممنون حسین هم د دې د معافیه درخواست رد کړی وو. هغه چې د دوه کسان د چکل پانسي ورکړي نو سهار ورکړي کېده نو د پانسي په وخت د جی سکیورټی انتظامات هم سخت کړی شوی وو او په دې موقع فوج او د الیټ فورس اهلکاران چې وو هغه هم ولاړ وو. هغه چې د پانسي نه پابندۍ او چې د ولو داسې سلا وزیر اعظم نواز شریف د پیښور د سانحې نه پس کړی وو چې پکې یو سل درې دېرش ماشومان په شمول یو سل پنځوس کسان هغه وژل شوي وو.
صحیح شو. را بیا دغه بله موضوع چې دا چې پاکستان پارلمان پرون دغه آئینی چکم آئین کې ترمیم بل وغه منظور کړ اوس دغه تا رسنای سوي تاسو سم معلومات چې اوس پڅ کې د قانون به څنګه څنګه مخکې جوړیږي او عملی کیږي بیا څنګه؟
بالکل. هغه سه قومي اسمبلی نه پر سنټ هوم آرمی اکټ چې دی آرمی اکټ او یوشتم آئینی ترمیم بل چې دی هغه منظور کړ. د پاکستان قانون مطابق چې کله قومي اسمبلی او سنټ یو بل پاس کړي نو مسوده پاس کړي نو بیا هغه صدر ته د سخت لپاره لیږل کیږي او چې کله صدر په هغه مسوده د سخت وکړي نو هغه بیا د قانون شکل خپل کړي. د دې بل دا مسوده چې کوم ده نو تر د فوجي عدالتونو جوړولو لپاره چې دا غو جوړ کړی شي و تر اوسه پورې داسې خبر مخته نه درېغلی چې دا فوجي عدالتونه به څنګه وي او دا به کله نه کار شروع کوي.
صحیح شو. ډیره مننه. خوشاله اوسه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
اور دن کو د پاکستان پارلیمان پرون سه شنبه د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون بل منزور کړل دی. آئینی ترمیم لمخه به په پاکستان کې پوځي محکمې جوړی شي چې په تروریزم تورن کسان به پکې محاکمه کول شي. دا قانون د تروریزم پر ضد د هغو هڅو برخه ده چې په پیښور کې پر خونځي لبرید ورسته کیږي. په دې اړه جزئیات اورو له ملالای بشیر څخه.
د پاکستان د پارلمان د دواړو ولسی او مشرانو جرګې غړیو پرون په دې هیواد کې د پوځي محکمو جوړولو قانون تایید کړ. د پاکستان په ملي شورا کې د مخالف ګوند مشر سید خورشید احمد شاه وایي د پاکستان د امنیت لپاره د قانون یو تخ وړپو چې ټولو تیر کړ. خو د دوو مذهبي ډلو جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام وکیلانو په دې رایو کې د برخه اخیستلو څخه ډډه وکړه. د جمعیت علماء اسلام فی مشر فضل الرحمن خبریالانو ته ویل ځینې قوتونه هڅه کوي چې د هیواد د مذهبي او سیکولر ګوندونو ترمنځ جګړه واچوي. تمکیږي چې په قانون کې دا تغیر به د پاکستان د ولسمشر لخوا په همدې اونۍ کې لاسلیک سي او د دوو کلونو لپاره به تطبیقیږي. د پاکستان د ولسي جرګې رئیس ایاز صدیق پرون په اسلام آباد کې د پارلمان په غونډه کې اعلان وکړ چې د رایو لمخې په دې هیواد کې پوځي محاکمو ته اجازه ورکول سوه چې هغه ترورستان محاکمه کړي چې په دې هیواد کې حمله کوي. ښاغلی صدیق وویل 247 غړیو د هو رایه ورکړی دي او هیڅ غړی هم د نه رایه نه ورکړي. نو د دې رایه په پایله کې قانون د پارلمان د درې څخه د دوو برخې غړیو لخوا تصویب شو. په اساسي قانون کې دا تغیر په تروریستي حملو کې د تورونو کسانو د محاکمو په چټکی سره ترسره کولو لپاره وسو. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پارلمان له وکیلانو مننه وکړه چې په اساسي قانون کې د دې تغیر ملاتړ وکړ. د ویل دا د پاکستان لپاره ډیره نیکمرغه ورځ ده ځکه چې زموږ قوم دا پریکړه وکړه چې تروریزم او تروریستان له بیخه وباسي او وی غورځوي. شاغل شریف زیاته کړ چې دا قانون به یوازې سختري دي وسلوال په نشته کوي. تیر میاشت صدر اعظم نواز شریف ویلی وو چې پوځي محکمې به دا خبره عملی کړي چې تروریستان باید د خپل ظلمونو جواب خپل ورکړي.
اوردونکو تاسو د ملالای بشیر په ریپورت کې د پاکستان پارلمان لخوا د دې هیواد پاین کې د یو شتم ترمیم بل منځوریدو پړاو ورېدل. دا چې څنګه کېدل شي دغه قانون تر جوړېدو وروسته د پاکستان په قبایلي سیمو کې هم تطبیق شي. پړای زما همکار مجید بابر د قانوني چارو له پوه شهاب خټک سره مرکه کړې ده. راځي وایو.
پاکستان کې څه هم قانون جوړ شي کنه، یعنی هغه پاکستان قبایلي علاقو ته اکستندبل نه، هغه په صدر خیر دایندان دی خصوصي حکم کوي بیا چې را دا یو قانون دا هغه څه فکر ونه وی قانون جوړ شي کته څنګه دا توي کړه انساني حقوق وي چې دا قبایلي علاقو ته ما اکستند کړو چې بیا صدر خیر دا غاړه رکی راغینه بعد هغه اکستنشن ته نو دوی که ترمیم کوي په دین کې نو صدر په سره و سره بیا دغه یو نوټیفیکیشن هم جاری کوي.
خټک صاحب دا یو پښتنه د قبایلي ولس لخوا کیږي چې په قبایلي سیمو کې د دوی د زورو نه زیات مشران و وجلې شول. دغه تل ډیره چاودنه وشوه. دغه تک ډیر داسې خلک چې هغه اونیول شو. آیا هغه خلک به دغه پوځي عدالتونو ته راخکل کیږي په دې مقدمه چلول کیږي کسنګ؟
هغه دا چې یو نوی سزا مقرر شي نو هغه خو په سابقه کیسونو باندې نه اطلاعی کیږي کنه، او کوم کیسونه چې آلریډي فیصله شوي دي نو هغه خو هم دوی څه نشي کولی. او چکم کیسونا راته دی زړه هغه البته دی ته حواله کیدای شي.
نو که په قبایلی سیمو کې کمې پیښې کیږي او فوج ونیسي نو هغه خلکو باندې بیا د پوځي عدالتونو مقدمې چرول شي؟
بالکل جی، د 1979 چې کوم د ترهګرۍ مخنیوي اکټ دی نه، یا قانون دی، هغې باندې چې څومره کیسونه رجسټر کیږي نو هغه که د یو فرد له طرف نه وي او که د بل طرف نه، د هغې اورېدنه بیا هم دی کوي، همدا عدالتونه به کوي کوم چې د خصوصي عدالتونه جوړ شي.
د قانوني چارو له پوه شهاب خټک سره مو زما د همکار مجید بابر مرکه اوریده. اوریدونکو، د پاکستان په پارلمان کې په هیواد کې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره پاین کې د ترمیمي بیلونو منظوریدو پر وړاندې د بلوچستان بیلابل سیاسي ګوندونو بیلابل عکس العملونه خولې دي. ځینې ګوندونه د پارلمان دغه اقدام د وخت ضرورت بولي او ځینې نور ورته بیا د یو غیر آئینی او غیر جمهوري عمل په سترګه ګوري. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل پر رپورټ لري.
د پښتون ملت پال عوامي نېشنل پارټي بلوچستان صوبایي صدر اصغر اسکزي په خبره دوی د پوځي عدالتونو په حق کې ووټ ورکړی، ولې چې په خبره یې د دې نه پرته کومه بل طریقه نه و پاتې.
باوجود هم خدای مکه بیا هم په شا کې نوري په ظاهر عمل نور، نو بس بیا خو الله حافظ موږ بیا به دنیا زموږ مخې ته څه ساتي.
پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي پارټي هم د پوځي عدالتونو په حق کې رائے ورکړي. د دغه ګوند صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي دا کار کوم ډیکټیټر نه بلکې سیاسيانو په یو سلا کړی دی، خو په خبره بیا هم د ستونزو حل دانه دی.
یو هغه پوځي عدالت چې د ماشالله ایډمنستریټر لاندې و، یو هغه عدالت چې هغه د هاینو د پارلمنت پر سیاست پر قیادت لاندې دی. په دې کې کوم فرق کی که بنی پالیسی دې له ځان اخلاص بدل کړي او پر خپل غلطیان پښیمانی وکړي او صحیح درست پالیسی واخلي. د یو عدالت هم ضرورت نه، او که ته دلته عدالتونه ورته جوړې هلته پالیسی هغه کوي، نو دا په یو شي باندې بیا نه په عدالت راګرځي نه دا په دې فیصلو راګرځي.
د مذهبي سیاسي ګوند جمعیت علما اسلام نظریاتي بلوچستان صوبایي امیر مولانا عبدالقادر لوړی وایي چې دوی د پوځي عدالتونو په حق کې منظور سوي آئینی بدلون په خلاف دي.
بل زخم دا خدشه مستوی ہے کہ دا مذہبی حفاظت او دا مدارس حفاظت دا پدی کی نیوی سی ہے لکہ داوود سمن صبا خصوصاً پکوٹ ایک لدائیوی ہفتے زخی پا درجنوں کسان نیولی دی ہے دا شک پر بنیاد باندی پاکستان کی عدلیہ موجود ہے دا انفلاد دیشت گردی موجود دی حکومت تا پکار دا اوش دا عدالتوں میں فعالا کیلی والا اولا دو زخی دا کار خصی
بلی خواتا بلوس ملت پالا بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل هم لیاد آئینی بدلون سرا مخالفت سرگند کرد. دا دغ گوندی و صوبائی مصر آغا حسن بلوس وای دوی حریان دی چی ملت پالو او جمهوری گوندونو آخر سنگ دی کار تا چمتو سول.
نیشنل پارٹی دی، لکه پشتونخوا دی، یا عوامی نیشنل پارٹی دی، یا پیپلز پارٹی دی، لیفتست پارٹی او دا طولا. انگن دا غی باندی او کلاخل، این دا تاریخی والمیا دیار. کم اسم دا خپل ایتجاج بایدو رکاوی رکنن.
یاد دوی د سه شنبه په ماښام د پاکستان پارلمان او سینټ د ترګری د مخنیوي لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو په حق کې یو استم آئینی بدلون منزور کړ.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
اوردونکو، د پاکستان د سیاسي چارو پوهان کابل ته د دې هیواد سیاسي مشرانو د پلاوي سفر مهم مرزوي وایي. دا ډول سفرونه بعد دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هواري کې. د دې پلاوي غړی او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شرپا وایي د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته ځي او هلته به له ولسمشر غني او نورو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. کابل ته د پاکستان د سیاسي پلاوي د دې سفر په اړه په پیښور کې زموږ همکار ذبیح الله شفق دا رپورټ موږ ته رالېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کابل ته د هیواد د سیاسي پلاوي د سفر په تړه وایي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او ښایي د دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت او د موجودو ستونزو په اواري کې مثبت رول لوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان ولسمشر وایان نظیف الله سالارزي څو ورځې وړاندې ومنله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځینې مشران د افغان ولسمشر په ځانګړې بلنه کابل ته ورځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د رواني میاشت په اومه نیټه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان منځ پر روابطو د دواړو هیوادونو په امنیتي وضعیت او له ټروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو همداراز ویلي چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولي، سناتور افشار صاحب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان اسکزی شامل دي. که هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند چارواکو کابل ته د خپل مشر د سفر په اړه سندې ویلي، خو کابل ته د تلونکو پلاوي غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي چې د ولسمشر غني په ځانګړې بلنه کابل ته ځي او هلته به له افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
تکلیف دی او مصیبت دی، دې خطې کې امن راوستلو لپاره دواړه ملکونو یو خپل تګو دا دی چې اداره یو ځای ته وځو کینو امن راکړي شي. او ورسره ورسره ما په خیال دا افغان ماجرو باندې چې کوم بیانات لګره شخص راغلو نو دغه هم پکې یو خبره ده. زموږ هم دا خواهش دی چې دواړه ملکونو یو بل سره تعلق ښه او دا بدګمانه او دې کې کمی راشي.
په عین حال کې د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې مهمې ارزوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلې دی او دواړه هیوادونه باید دا ډول غونډې جاري وساتي. د سیاسي چارو کارپوه حسن خان په دې اړه زیاته کړه،
افغانستان کوم دا احساس پیچې د پاکستان د تعاون او د پاکستان د حکومت نه بغیر نه کیږي. دغه شان پاکستان کوم دا احساس پیچې د افغانستان د تعاون او د افغانستان چې کوم نه نه پاکستان کې امن نشي راتلی. نو هغه د لپاره ښاغلی اشرف غني صاحب له اړخه چې کوم دا انیشیټیو هغه تل چې پاکستاني سیاسي مشرانو ته دعوت ورکړ، نو دا مطلب دا دی چې هغوی هم دا کنسلټیشن دا پروسس چې کوم دی هغوی غواړي چې لکه د پاکستان د سیاسي قیادت رایې پکې هم شامل کړي. نو زه ګڼم چې دا خو ډېر اهم
د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو رئیس رضوان اختر هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي او هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شتستون زیاواری کری.
دا مشال ریڈیو دا
اوردونکو د شمالي وزیرستان د رزمک هغه خلکو چې د غیسیمه ته په میاشت کې یو ځل خوراکي توکي او دوايان وړي پروند د خیبر پختونخوا په بنو کې یو احتجاجي غونډه وکړه. دوی ویل د پاکستان پوز ورسره ژمنه کړې و چې هر 15 ورځې پس په یادي سیمه ته ټرکونه بوزي، خو په خبره چې په میاشت کې ورته هم دغه سی کول اجازه په ګرانه ملاويږي. د عمر دراز وزیر رپورت په اورو.
در از مک دویژن او تحصیل گاردیوم دو سلی دغه مشران چه سیمه تا پا میاش که یو زل دبنونا رزمک دویژن سیمو که پات خلکو لپارا خوراکی توکی او دوایان وڑلو لپارا دا گاردو کاروان تا یاروی وی چه میاش که یو زل دا مخصوصو گاردو اجازه ورتا پا مشکل اکیگی چه لوجه دوی دا یو شمیر ناروغیو ترسنگ دلوگی سر هم مخوی. پا دی موقع دا گاردو کاروان تایر اولو مشر فدا وزیر مشال ریڈیو تاوی چه میاش که یو زل دوی تا دغا سامان نا کافی ده.
دایی لک عبودی خالق پا دا یوڑا بیشن شی چه آغا مطلب تسیل گردیوم دو سری رزمک تای پروتا دی پاکش اولینه ستینز داغا دو شی میشتر گورنمنت سپیشلی آرمی دا وعدا کردی و چه پا 15 شی اندر و توستا دی کومی راشن چه میش پا خپل پیسی و خلی آغا تو سا کنوی دریمی سیور کنوی آ دی 15 پا زیبون دی میش نا میاش تاور سیجی دی خوراکی مواد آغا میشتر آدر دیر خاتم شی ترکینا چی کم دی آغا در ایجی او پا مختلف چک پستینا بونده ایخی دن هاست مسئله
یو بل مشر سپیژ مای وای چې د تحصیل په سطح د دوی ته یو گاډی آزاد کړل شي چې ناروغان بنو او نورو سیمو ته په اسانه انتقال ولی شي.
تکلیف دا ده چې گاډی که زرکی چلای نه شي رشن ته یوسي هغو تموم شي بیا رشن نه پیدا کېږي چې بیمارون وشي کسان تو چې ولاته په کاټینه مړه شوي دي جبړی نه شي ډاکترون نشته دی نه دا مهرباني شه وشي چې میشته د ځمک د سلی د گاډیوم درې پلنس کوپینه دوی مقرر کو یا جمع شوي یا درېیم ابریز وي چې میر د بیمارون په شوري دا سخت ضرور دی.
یو بل مشر ګولی خان د خپل مشکلاتو په اړه وای
د رزمک نه نه غاشتا ډټسنینا نه پلنج کو پینا بیمورونو چې څه ولاته مړه نوی در انټری نه رتا کو سامان دونا چینا غړی دال وریجه دوی دا سامان چیرته راسی دور خدار کم کړای دی چلوډ راسی نه
کلامو چې په دې اړه د تنظیمي چارواکو نه پوښتل نو دوی وی شمالي وزیرستان کې د عملیاتو په صورت کې سمرا چه که دلشی ده غلطا پات خلکو تا سانتیاوی ورکولو حسا کیگی. ده مشرانو ده هموه چه که سانتیاوی ور تا جوڑه نشی نو مجبور دی چه ده نورو کدوالو پشان دوی هم خپلسی می پریک دی. عمر دراز وزیر مشال ریڈیو بنو
اردن کو د پاکستان د سینټ قائمه کمیټي وای د دې هیواد د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په منظور کړل شو پروژو کې درغلی شوې دي. د دې کمیټي غړي وای دغه درغلی د جاج غسترلو لپاره یو سب کمیټي جوړ کړی چې زرب خپل رپورت سینټ ته وړاندې کړي. د سراج ظهیر رپورت پرې له اسلام آباد اورو.
په قبایلی سیمو کې د شو درغلو یا کرپشن په ډاګه کولو لپاره د سینټ قائمه کمیټې لخوا جوړ کړی شوی سب کمیټې خپل کار پیل کړی دی. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې چیرمن سینیټر صالح شاه اووی چې په فاټا کې په اربون روپو کرپشن یا درغلی شوې ده او په دې کې د ککړ کسانو او ادارو په ډاګه کولو لپاره دوی دا سب کمیټې جوړ کړې چې په کې د فاټا سره تعلق لرونکي سینیټران شامل دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړه.
پندرہ پورے بکتے دیشی منگ کمیٹے سفرن کمیٹے ویزٹ ہوں دنون سار برو پو اسا کے ہم راہ سرانو سے کلا نا کلا دوپ جا یا اس کی مدو جا دری جا راغلے تلا کا پنزو سلا کا یا اس کی مدو جا دری جا راغلے مختلف مختلف زیادہ شروع پکے دالکانو پر ٹورنمنٹ پاندے یا اوزا کی 40 لاکھ روپے خرچہ راغلے و بلزا کی 28 لاکھ روپے راغلے و بلزا کی 10 لاکھ راغلے و
چې مشال ریډیو په دې بابله د سفرند وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ نو پوښتل نو هغه وی چې دوی دا مسله د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کوي. د زیاته کړه
گورنر صاحب چیف ایگزیکٹیو د فاټا کا
گورنر صاحب د فاټا چیف ایگزیکٹیو دی او موږ دا مسله هغه ته په ګوته کوو او هغه بعد د دې مسلې حل راوباسي. دا سينور خبرونه هم راغلي دي نو موږ به د دې پوره پوره حل راوباسو او چې څوک هم په دې کې ککړ وي د هغوی په ضد به کاروایی کیږي.
د ذکر د چې د تیر کال په 13 اکتوبر د سفر لپاره د سینټ قائمه کمیټه په فاټا کې د اربون روپو د کرپشن انکشاف کړی وو چې پکې د سکولونو او نورو ودانو په نوم په کروڑونو روپۍ اغستل شوې وي او د دوی په وینا په ځمکه د دې ودانو هیڅ وجود نشته. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د خیبر جنسای لپاره د تعلیم محکمې چارواکي وایي د سیمې په سرکاري سکولونو کې یو لړ اصلاحات رامنځته کړي او د شاوخوا 200 غیر حاضرو په غیر قانوني توګه برتی شو استادانو نوکرایي ورختمی کړی دي. په دې اړه ورو له سیمې د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شنواری دا رپورت.
د خیبر جنسای د تعلیم محکمه وایي چې دوی په دې سیمه کې د سرکاري سکولونو او د استادانو معاینه پیل کړې ده او له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر استادان د خپل نوکرایو نه لرې کړې دي او غیر فعال سکولونه به روانوي او هر میاشت به تفصیلات را جمع کوي. په دې هکله د خیبر جنسای د تعلیم محکمه آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
متعلقه قوانینو د لاندې موږ د هغې خلاف کاروایی کوو. تقریبا 200 پوری کسان مونگا کھڑی نو نمونگا پا مختلف و زاویو سرا لگیو چه ماشون فیسیلیٹیٹ کو ہر میاش با ہر ہیڈ ماسٹر ہر پرنسپل دا سرٹیفکیٹ ما ترا کئی چه زما پا دی سکول کی زما پا دی ادارہ کی زما پا دی تحصیل کی تحصیل چه کم انچار دیا با موریفائی کی چه دمرا دمرا ملازمینو کارو کو زب بیاخی سرا دا ٹیلیکوم چه آیا دمرا کسانو تنہا واقعی چه چه سمرا کار کردی دی کن ایکسٹرام پاکستا میاش پس با چوک دا ہمت نیشی کولی چه گتر اوچه تا کی پلانکے سڑے لگیا دے ابراڈ دیو لگیا دے تنخواہ اخلی یا پلانکے سڑے ڈیڈ دیو تنخواہ اخلی جگہ چھ ڈیڈ سم پکے تنخواہ گانے اخستی
نموڑی زیا تکڑا چھ دے سر با نئی واضح نبی اعلی تعلیم یافتہ استادان برتشی بلکہ د سرکاری سکولونو د تعلیم معیار با اور سرا ہم خشی او د دے ہر س کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ جوڑوی خوبیا د خیبر جن سے اسے دن کے علی وائی چھ دا خ گامون دی خوبایت برقرار وساتل شی
پکار دے چھ دا اقدامات کومه سلسله چې دا جاری وساتل شي او دغه سه وقتن فوقتن کې اصلاحات ونشي نو دا شوبه متاثر کیږي. نو مطلب چې ان شاء الله په مستقبل کې به دغه ډیر زیات خه اثرات پي او د شربا ایجوکیشن ریشو ډیر زیات به خشي.
د خبر جن سید تعلیم محکمې چارواکو ویل چې کوم استادان دلته په غیر قانوني توګه برتی شوی دي او سره کارډ نشتا نو د هغوی تنخواګانې هم بند کړې دي او د دوی پر ضد قانوني کاروایی پیل کړی دا. فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په 1:30 بجا
ستونزه او سرکار
په پاوباندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی نه هنی بجې شوې د مجید بابر نه به لند خبرونه اورو.
د پاکستان سرکاری رسنۍ وایي چې نن سهار د پنجاب صوبی ملتان خار په سنټرل جیل کې د کھنا قانون ګرځول شوی وسوال تنظیمونو سره تړاو لرونکو دوو کسانو ته پانسی ورکړل شوې ده. د سرکاری رسنو تر مخه علي احمد الفشیشناګ او غلام شبیر او ډاکټر ته نن سهار د پنجاب صوبی د ملتان خار په مرکزی زندان کې 5:30 بجې پانسی ورکړل شو. د پاکستان ایوان بالایا سینټ او ایوان زیرنی یا قومی اسمبلی د دغه هیواد پایین کې یو داسې ترمیم کړی چې له مخه به په هغو ولسي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلول کیږي چې پرې د ترهګریزو کړنو شک وي. سینټ کې د دغه بل د ترمیم په وخت باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا یاده وکړه چې په دغو پوځي عدالتونو کې به هغو مجرمانو باندې مقدمې چلول کیږي چې زمونږ بچي وژني. په کراچۍ ښار کې تیره شپه نن سهار درې وسلوال او دوه پولیس سرتیري وژل شوي دي. د سی آی ډي پولیسو افسر خورم وارس نن سهار مشال ریډیو ته د دغو پیښو پخلی وکړ. د اورګرو قبایلي سیمې انتظامي چارواکي وایي په اورګرو کې د کویلي په یو درنګ کې د یوې پیښې له وجې درې مزدوران مړه شوي دي چې تعلق یې د سوات سیمې سره دی. افغان ولسمشر اشرف غني د خپلې واکمنۍ ړومبی اصل ورځې تېره ورځ په داسې حال کې پوره کړه چې تر اوسه پورې د ملي یووالي د حکومت چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله سره په هڅو کې دی چې خپله کابینه وټاکي. په بینکاک کې یو عدالت د هغه پاکستانی مفرور د دغه هیواد د وتو حکم کړی دی چې په 1995 کال کې د هند په ممبئی ښار کې د هغو چاودنو په تور سزا شوی و چې پکې د یو حکومتي وزیر په شمول 14 کسان وژل شوي ول. یوې ښځې ځانمرګي برید کوونکي د استنبول په تاریخي ولسوالۍ سلطان احمد کې پرون د پولیسو په یو څوکۍ په حمله کې یو د پولیسو افسر وژل او بل یې ټپي کړی.
لن خبرونه مولا مجید بابر اورید لوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر نه اورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وای پاکستان دا وخت د سخت ترهګری سره مخ ته او د دې د مخنیوي لپاره ځینې سخت فیصله کول پکار وو. نو پوځي عدالتونو جوړول هم د دې مشکل فیصله یو برخه وا او هم په دې وجہ سیاسي ګوندونو دې ترخي فیصله ته غاړه کېخوا. اداري وړاندې لیکي کوي کتي شي نو تیر وختونو کې داسې شوی دي چې یو شمیر ترهګر د عدالتونو نه بری شوی دي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې ځینې وخت د ترهګرو پر ضد مقدمو چلولو نه ډډه شوی ودا او د دې ټول صورتحال فائدہ ترهګرو ته رسیدلې. د اداري په وینا چې د پاکستان په نظام کې یو شمیر خامې دي کوم چې لری کول ډیر ضروری دي او بل دا چې ملک دا وخت حالات جنگ کې دي او دا وخت سوال د جمهوریت او د امریت نه دي بلکې د ملک د بقا دي. اداري اخري کې لیکي تر سوچي د پوځي عدالتونو د مخالفت سوال دي نو دغه خلک به هم د وخت سره سره د حالاتو سنگيني وویني او خپل به دې فیصله ته خفه سلا وایي او دارنګ به ټول قام د ترهګر پر ضد یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر پر سپان خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې هند ته کله هم موقع په لاس ورغلې ده نو د پاکستان خلاف یې جارحیت کړی دی او همدا وجه چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې مسلسل د پاکستان چوکۍ په نخه کوي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او د ترهګرۍ پر ضد د جنگ اعلان یې کړی دی نو باید چې په منطق کې د امن په ځای کولو لپاره هند په خپلو کړو غور وکړي. ادارې اخري کې لیکي چې دا وخت د پاکستان پوست توجه د ترهګرۍ خلاف جنگ نه بل طرف ته اړوي نو باید چې هند له سازش لاس اوباسي او خپل کورنۍ مسلو پام ورکړي او پاکستان خپل کار ته پرېږدي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې ولیکنه وايي پر دې سربېره چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړې چې په هیواد کې جوړیدونکي پوځي عدالتونه به یوازې او یوازې د ترهګر فعالیتونو د مخنیوي لپاره کارول کیږي په دغه اړه اندېښنې موجود دي. بل پلو هم امریکا خبریدونکي د فارن پالیسی مجلې په ولیکنه کې د افغانستان د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنو د هغو پر ځای ساتلو موضوع ته کتنه شوې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسې اجمل اورو.
وال سٹریٹ جرنل رسپاڼه لیکي د پاکستان پارلیمان د ګل وزیر حیثیت ترهګرۍ ضد د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره بحث پیل کړی و. له دې اقدام سره د پوځ اختیاراتو پراخولو په اړه اندېښنې راپورته شوې او کېدای شي چې د عدلیې له چیلنجونو سره مخامخ کړي. رسپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا د پوځي عدالتونو جوړولو ګام د هغو اقداماتو برخه ده چې د سخت دریځه ډلو پر ضد یې تجویز کړي. په دې کې د ترهګرۍ ضد نوې کړنلاره او د وسلوالو د پروپاګندې مخنیوي کول دي. خو د رسپاڼې په خبره د ځانګړي عدالتونو جوړول چې مشري به پوځي افسران کوي دا په یوه اندازه د خلکو امتحان هم دی، ځکه چې د پاکستان جوړېدو وروسته د نیمې مودې نه زیات پوځ په واک کې پاتې شوی دی. رسپاڼه د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه په قانون کې په داسې ډول بدلون راوستل شوی چې د دې قانون غلط استعمال ونه شي. رسپاڼه زیاتوي چې پارلیمان ته داسې یو بل هم وړاندې کړل شوی دی چې له حکومت د منظورې بغیر به پوځي عدالتونو ته مقدمې نه وړاندې کیږي. رسپاڼه لیکي چې داسې قسمه ډاډګیرنې د شنونکو اندېښنې نشي لرې کولی، ځکه چې پوځ له مخکې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره د ولسي ادارو اختیارات په خپل لاس کې اغستلي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د افغانستان لپاره هر وخت دا یوه مفروضه یا خیال نشي عملي کېدی چې وسلوال طالبان به په ټویټا ټرکونو کې په کابل ورننوځي. که څه هم د افغانستان جګړه له سمو دی راهیسې اوږده او پیچلې شوې، خو امید شته چې د پخواني شوروي اتحاد او د برتانیې د قبضې په شان حتمي پایلې به ونه لري. مجله لیکي د افغانستان د جګړې کامیابي او د دې پر ځای ساتل په دریو خبرو انحصار کوي. لومړی، د افغانانو د ژوند اوسېدو معیار په برخه کې لاسته راوړنې رښتینې او بې مثاله دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په دې هېواد کې د ژوند شرح له 30 کلونو نه 25 کلونو پورې پورته شوې ده چې په تیره لسیزه کې ریکارډ دی. د مجلې په خبره دویم، د دې هېواد امنیتي وضع او د افغان امنیتي ځواکونو کارکردګي هغه عمره بدنه ده چې څنګه وړاندې کیږي. که څه هم بریدونه زیات شوي، وسلوالو طالبانو د هېواد ځینې جنوبي او مشرقي سیمو کې خپل اثر زیات کړی، خو د عراق په شان په مکمله توګه امنیتي ځواکونه د لمینځه نه دي تللي. فارن پالیسي مجلې د درېمې او مشکل سیاسي حالاتو ته اشاره کړې. په دې هېواد کې د اوږد او بې ترتیبه الیکشن کمپاین وروسته اشرف غنی واک ترلاسه کړو. په دې انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي وو، ځکه د ولسمشرۍ دویم پړاو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شو. مجله لیکي چې د دواړو حریفانو ترمنځ مسلې او چیلنجونه موجود دي، ځکه یې تر اوسه پورې د مهمو وزیرانو نومونه نه دي اعلان کړي. خو دا حقیقت دی چې له حامد کرزي حکومت څخه په پرامنه توګه د واک منتقل کېدل د هیلې یو قوي نښه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د اوکراین خارجه وزارت ویلي دغه هیواد د شخړې هوارولو لپاره د یو شمېر اروپایي هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې به د روانې میاشتې پر 9 نیټه د قزاقستان په پلازمینه استانه کې کیږي. په عین حال کې د جرمني او فرانسې مشرانو په دې شرط چې د اوکراین د مسلې حلولو په برخه کې یو څه پرمختګ وشي، د جنوري پر 15 هم په استانه کې کېدونکو خبرو کې د ګډون کولو ویلي دي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې د رپورټ مهمې برخې له ما هارون باچا اوري. د اوکراین په خارجه وزارت کې د سیاسي او مخابراتو چارو څانګې مشر اولکسی میکیوف پر ټولنیزې ویبپاڼې ټویټر لیکلي، د اوکراین پر وضعیت د روسیې، جرمني، فرانسې او اوکراین د چارواکو ترمنځ د خبرو بل دور به د روانې میاشتې پر 9 د قزاقستان په پلازمینه استانه کې وشي. میکیوف د جنوري پر 15 د جرمني په پلازمینه برلین کې د یادو اروپایي هیوادونو د چارواکو په خبرو کې د اوکراین د ډلې مشري کوله. نوموړي د اوکراین له ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي، داسې احتمال هم لیدل کیږي چې د اوکراین، روسیې او د اوکراین د ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک چې دا مهال د روسي پلو یا غیانو تر ولکې لاندې دي، دا ستاسو خبرې د اوکراین په سرخار کیف کې وشي. البته دا روښانه نه ده چې د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو هغه لیدنه چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو یې په اړه 13 دسمبر میاشت ویلي وو چې د جنوري پر 15 د قزاقستان په سرخار استانه کې کیږي، به وشي او کنه. د جرمني د چانسلرې انګلا مرکل ویان ویلي، دغه سیاسي سرمشریزه کېدل یوازې په هغه صورت کې امکان لري چې د مینسک د امن لوزنامه په بشپړ توګه عملي شي. بل پلو د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم دغه هیواد یو ریډیو ته په مرکه کې ویلي، دی به د اوکراین په اړه دغه سرمشریزه کې ګډون کولو ته هله زړه خکې چې ورته ښکاره شي چې دغه غونډه د اوکراین د مسلې له حلولو سره مرسته کولی شي. اروپایي ټولنې، امریکا او نورو ملکونو پر روسیې د دې لپاره چې 13 مارچ میاشتې د اوکراین کرایمیا سیمه لاندې کړه او د اوکراینی یاغیانو مرستې وکړه، بندیزونه لګولې دي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک غواړي بېشکه چوپه
ډېره سخته
رابرتېره بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اوردونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی د پاکستان امنیتی ادارو حکومت ته خبرداري ورکړی چې له وتلو وسلوارو ډلو سره د اړیکو درلودلو له وجې د اسلام آباد د لال مسجد ملا مولانا عبدالعزیز د هیواد امنیت ته خطر جوړ شوی دی. د هیواد جاسوسي ادارو همداراز حکومت ته ویلي چې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو پر دیني مدرسو باید نظر وساتل شي چې دغو ادارو په خبره دغه مدرسې په ښکاره او یا هم په پټه له وسلوالو ډلو سره رابطې لري. په دې اړه له پاکستان د خبرېدونکي انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان رپورټ له عبدالحی کاکړ اورو.
د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د مولانا عبدالعزیز د فعالیتونو تر سرلیک لاندې دغه رپورټ جاسوسي ادارو د داخله چارو وزارت ته لیږلی دی. د ورځپاڼې په خبره په رپورټ کې د لال مسجد مافیا اصطلاح استعمال شوې ده او وایي چې دوی له وسلوالو ډلو او د مځکو له قابضینو سره رابطې لري او لګیا دي چې د غازی فورس په نوم ځواک بیا منظم کړي. ډان ورځپاڼه وایي چې د رپورټ یو نقل ورسره دی چې پکې دا ویل شوی مولانا عبدالعزیز او طالبان له یو بل سره اړیکې لري چې مهمه برخه دا ده چې نوموړي طالبانو د خبرو اترو د کمیټې لپاره د خپل استازي په توګه نومولی وو. دا شان رپورټ زیاتوي چې د تاجی کوکر په نوم یو کس چې د مځکو د قبضه کولو په اړه مشهور دی د لال مسجد د انتظامی په مالی مرسته د مدرسو د جوړولو لپاره مځکه ګوري او دارنګه دای د دوی مالی مرسته هم کوي. د ډان ورځپاڼه په خبره په رپورټ کې د پاکستان یو مشهور پرټي یا جائیداد خرڅونکي ملک ریاض او له کرک زخه د قامی اسمبلی په خاني غړي مولانا شاه عبدالعزیز یادونه هم سوي ده. د ملک ریاض پاړه ویل سوي چې دای د مولانا عبدالعزیز د مدرسو مالی مرسته کوي. خوډان زیاتوي چې کله په دیاړه د ملک ریاض لویان سره رابطه وسوه نو هغه له څه ویلو ډډه وکړه. د مولانا شاه عبدالعزیز پاړه د پاکستان د جاسوسي ادارو د رپورټ وایي چې دای په 2009 کال کې په دې تور ونیول شو چې د یو طالب مشر په تیښته کې مرسته کړې وه. ویل کېږي چې دغه کس د شاه عبدالعزیز د اسلام آباد په کور کې اوسېدلی. د دې ترڅنګ ډان ورځپاڼه وایي په رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد په G73 کې د سیدا سمیه په نوم مدرسه چې اوس ورته د جامعه حفصه نوم ورکړل شوی له رپورټونو سره سم د الفلاح په نوم یو جماعت قبضه کولو پلان لري. دغه رنګه رپورټ وایي چې جامعه حفصه د مالپور په کلي کې خپل یو څانګه جوړوي چې ځای خلک یې په حق کې نه دي. په دې اړه د سیمې خلکو د اسلام آباد له ډپټي کمشنر سره شکایت هم درج کړی دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ په تاسو ته سندره هم دروړو د ځوان سندرغاړي کرن خان په غږ لدی ویبا خوند واخلو.
محبت د اخري حد په هی سار کې ما د محبت د اخري حد په هی سار کې ما تا سر ناست ما اوستا په انتظار کې ما تا سر ناست ما اوستا کہ گیرا لوی شوے پکم خار کے اما تا سر ناستے موستا زخمی مار گئے موتری پٹ شوے بچی نار کے اما تا سر ناستے موستا
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د رويټرز خبري جانس په ولیکنه کې راغلي امریکا غواړي خپل هغه پلان پر ځای وساتي چې تر مخه به روان کال په افغانستان کې د پوځیانو شمیر نیمایي ته راکم شي. لیکنه زیاتوي افغان ولسمشر بیا په خپلو وروستیو خبرو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د اوږدمهاله موجودیت ضرورت ته اشاره کړې ده. تفصیل د ملیحه امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکا د ګلپورا سرګنده کړه چې روان کال په افغانستان کې د خپل سرتیرو په خوانی شمیر د ساتلو پلان لري. دغه پلان تر مخه روان کال به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر نیم شي او په 2018 کال کې به پکې نور کمی راوستل شي. د لاغې وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ورکړو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه دغه نیټې ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي د اشرف غنی تر خبرو وروسته په دې بحث تیز شوې ده چې آیا وایټ هاوس په خپل پلان ولاړ پاتې وي چې وړاندې هم دوه واره پکې بدلون راوستل شوی دی. د دغه پلان تر مخه د روان کال تر اخیره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 5000 ته راټیټه شي او د 2018 کال په اخیره کې به امریکا په کابل کې یو عادي سفارتخانه لرل شروع کړي. اجانس تیر کال تر جولای میاشتې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي جیمز اډوبنس تخلیلي کې چې دغه په احتمال باراک اوباما به دغه فیصلې ته په سوخ کې بیا کتنه وکړي. اجانس په دې لړ کې د مهمو عواملو یادونه کوي چې پکې په افغانستان کې د جګړې موده د حکومت او طالبانو ترمنځ سپخلاینې کوشش د امریکایي ولس نظر او د 2018 امریکایي صدارتي بحث شامل دي. رويټرز لیکي کچره اوباما د پلان بدلولو فیصله وکړي نو خایي ولس یې ورته آماده وي. اجانس ته واشنگتن پوسټ رسپانډي او د ای بی سی نیوز د ګډې نظر پوښتنې چې د ګل پورس پرشو په حواله وایي چې د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې لپاره ملاتړ سیوا شوې دي. په نظر پوښتنه کې د شپږ 50% خلکو رای خایي چې په افغانستان کې د جګړې په حق کې نه دي، خو بیا 80% په حق کې دي. دا د جګړې په حق کې د ولس په نظر د جولای د میاشتې راهیسې 10% زیاتوالی دی. د اتوار په ورځ په یو ټلویزیونی مرکه کې اشرف غنی په اشارو کې په افغانستان کې د امریکا د پراخ موجودیت په ضرورت خبرې وکړې. هغه ویل چې اخیری نیټې که څه هم کروي، خو پکار نه ده چې اخیری ټکې وي. کچره دواړو غاړو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار کړی وي او پرمختګ رښتینی وي، نو پکار ده چې د اخیری نیټې بیا کتنې ته آمادګي موجوده وي. د اشرف غنی د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د امریکا د دفاع وزارت یو ویان کرنل سټیو وارن ویل چې له هیواده د وتلو پلان په ځای دی او د هغې لپاره په ټاکل شوي وخت کې هم بدلون نه دی راغلی. تمه ده چې اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې د امریکا سفر وکړي. دا به هغه ته یوه موقع ورکړي چې د اوږدمهاله وخت لپاره په افغانستان کې د امریکا ته پاتې کېدلو په اړه خبرې وکړي.
زما همکار ملیحا میرزاده و د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډیدل خلک ډیر بې حوصله کړي. ښاغلی عبدالله چې د سېشنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو له یو شمېر غړو سره په کابل کې خبرې کولې، وویل افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان واوسي. په دې اړه نور جزئیات اورو له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې دا مهال دی او ولسمشر غني له کاندید وزیرانو سره په خبرو بوختي او ډېر ژر به د کابینې غړي ولسي جرګې ته معرفي شي. ښاغلي عبدالله چې د سې شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو یو شمېر غړیو ته خبرې کولې ومنله چې د کابینې د اعلان ځنډ خلک سخت بې حوصلې کړي دي، خو ټینګار یې وکړ چې افغانان به په نږدې ورځو کې د مسلکي کابینې د جوړېدو شاهدان وي. نوموړي زیاته کړه چې د ده او ولسمشر ترمنځ د کابینې په اړه هره ورځ به سونه کیږي او هدف یې هم کابینې ته د مسلکي کسانو معرفي کول دي.
زه او ولسمشر هر ورځ د کابینې په اړه او له هغو کسانو سره چې کاندیدان دي بحثونه او خبرې کوو. زموږ ژمنه هم همدا ده چې ډېر ژر به موږ او تاسې د کابینې د اعلان شاهدان واوسو.
که څه هم په ار کې سرچینو ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ به د کابینې یوه برخه ولسي جرګې ته معرفي شي، خو تازه معلومات ښیي چې دغه مهلت به دوه ورځې نور هم وځنډیږي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غني ته یوې نږدې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي، د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د کابینې په اړه د دواړو لورو ترمنځ خبرې جریان لري. سرچینه زیاتوي احتمال شته چې د پنجشنبې په ورځ او یا هم د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د کابینې یو برخه یا بشپړه کابینه معرفي شي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت غږ وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې نور نو ځنډ ونه کړي.
از موږ تاسو سره سره پرونو هم دا یو خويند هم دا یو غک پاتې چې غک ورمن وکړو. نن سلام اورز د چې حکومت سوګند خسته موږ به من هیڅ د یو تاک د خلکو د استادو یو ځل بیا لکه په خوام چې نه پدې سلو ورځو کې غوښتنه کړې دي، یو ځل بیا غوښتنه وکړو چې نور شرم نظر تر زړه خپل کابینه معرفي کړي تر څو ولسی غړي اعتماد راي ورکړي.
ل دې وړاندې د ولسي جرګې دوه پلاوو حمله ولسمشر او اجرایوي رئیس سره کتلی وو او ورسره د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځان په حق له خبرې کړې وي. د کابینې د جوړېدو په برخه کې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو لاجمنو سره سره لاروخانه نه ده چې آیا دا اونۍ او یا د بلې اونۍ په پیل کې به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو انتظار پای ته ورسیږي او کنه.
لکابل زمون خبریال رحمت الله افغان او اوریدونکو د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای یو وشتنه د دولت لسوال مخالفین د سولې له بهیر سره یو ځای شول. دا کسان ویلی چې نور به د وطن روانولو پر ځای جوړولو ته مټي ونغاړي. جلال آباد پرې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر د سیشن بي پورس خبریالانو ته وویل دغه وسلوال د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول چې د حقیقت په درک کولو سره د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
یو ویش کسان راغله او د سولې پروګرام سره یو ځای شو چې هغه سره اتلس میله وسلوا دا په درې ګروپونو کې وو. دا په اچینو، په نازیانو، په بټیکوټ، په دغه زمکو کې د دوی فعالیتونه.
د سولې له بهیر سره یو ځای شوي کسان وایي چې نور د وطن د ورانولو پر ځای د وطن جوړولو ته مټي رانغاړو.
دا چین ولسوالۍ رسیدونکی یم. ما د امارت اسلامي سره دنده اجرا کوله د 50 کلونو را دی پلو. کومندان زمونږ مشر کومندان چې کوم کومندان انور خان وو داغه وظیفه را کوله. موږ د شډل په پوستو جنگ کړه، موږ د چین ولسوالۍ باندې جنگ کړه، موږ په دلخلو پوستو باندې هم جنگونه کړي. دا خبرې زما زړه ونه منلې. راغلم د افغانستان اسلامي دولت ته تسلیم می ورکړه وظیفه ما خپل پس مکه کې خوده او راغلم د افغانستان خدمت ته حاضر یم.
د دور وساغه وشتمه کې ګرځیدو بس د اکمالاتم کا د تقریبا د سیخو د شپږ در سره تسری غلای او سره نمل ته پاره غوش نو موږ ویش به دا نور بس دا ټوپک چکی و به د حکومت سره نور یو ځای.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد انیب ګردیوال د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له جګړو لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
نور د جنگ جوړونه لاس واخیستل شي، ټول د سولې د پروګرامونو سره یو ځای شي، په اتفاق او اتحاد سره یو ځای شي. د وطن د آبادۍ لپاره د وطن کار ته ضرورت لري، د وطن آبادېدو ته ضرورت لري.
یاد دی وی چې لدې وړاندې هم د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې سره 1400 تنه د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه کسانو په اړه تر اوسه رسنۍ ته سندې ویلي.
لو جلالباد باز محمد عابد او اوریدونکو په افغانستان کې ژمی ډیر سخت وي. په هیواد کې ډیر کم داسې زندانونه دي چې د تودولو سامان دی ولري. په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC هر کال د هیواد په زندانونو کې د بندیانو لپاره شړی، تاو د کالي او د نظافت سامان لکه د غاښو برشونه، صابون او د کالو وینځلو صابون ویشي. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر وایي سږ کال یې په افغانستان کې له دېرش سره بندیانو سره په شاوخوا شپږ اویا زندانونو کې مرستې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر له خوا په افغانستان کې د زندانونو سره د ارتباط مسؤله کاملیا باستوس وایي ډېر زندانونه د ژمي لپاره په ښه توګه نه دي مجهز او ډېری وختونه د تودولو په سامان وس نه رسیږي او له همدې کبله زندانیان د ژمي په سړو کې تر ټولو زیات زیانمن کیږي. میرمن باستوس زیاتوي ICRC دغه ضرورت معلوم کړ چې باید په دې اړه یو څه وکړي. هر کال د چارواکو سره له موافقې وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په ټولو بندیانو کې د ژمي سامان ویشي. هر کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر هر بندې ته یو غوټه ورکوي چې پکښې د اغوستلو کالي، یو پټو د نظافت سامان، یو توده شړۍ، توده خولۍ او دلسوی جاکټ او داسې نور شیان وي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر پر ویبپاڼه په خپاره سوي راپور کې ویل سوي چې دغه دفتر خپله ټوله وسه کوي چې د هیواد ټولو زندانونو ته ورسیږي. میرمن باستوس زیاتوي سږ کال د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر په شپږ اویا زندانونو کې په دېرش زره بندیانو کې د ژمي سامان ویشلی دي. د هغو زندانونو پرته چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې دفتر ورسره هر وخت مرسته کوي، دا مرستې له هغو زندانونو سره هم سوي دي چې په ډېرو لرې پرتو سیمو کې دي. افغانستان په وچه کې ایسار هیواد دی چې په غریزه سیمه کې پروت دی. په دې هیواد کې ټول موسمونه په ځانګړې توګه ژمی ډېر سخت وي. په ژمي کې د ډېرو سیمو د حرارت درجه ډېره کښته ځي او واورې اوري او له همدې کبله د دې هیواد په زندانونو کې بندیان د ژمي سره د مقاومت لپاره مرستې ته ضرورت لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي دي.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې د پای په دیشي بو کې به د منور استاد په غږ للی سندري خوند واخلو تر غیر استاد مشال رادیو خبرونه دوام لري.
Thank you.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 15000 او 1000 شپېته او 1000 ته سواتیا کیلو هرتز